ارشیشه 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې دریم پړاو به په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به شپږ شپېته لوبې وشي چې 8 سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي او د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک سیالیو 650,000 ټکټونو د پیرودونکو پیسې بیرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو له مخې د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک بیلابیلو سیالیو لپاره 650,000 کسانو په انلاین ډول ټکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بیرته ورکړل شوې. ټاکل شوې وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوې چې روان 2020 کال کې ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو او ریډیو سنو د ژمنه سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګړې اچار پروګرام دی. خو تر هغه دمخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راتووي.
جرمني په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې چپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته رشتو خبرو چې نن سهار وختي پوری دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ویالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرپرست انګلا مرکل او د جرمني ویالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پریکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندريو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خځې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خځې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخ هغه د روم او ناوې ته مخکې لګی چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی آگادی خبر دی هغه ته چې هغه لک پوها لري په دې اړه معلومات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دی هغه ته قناعت ورکړي هغه ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچ و چې زما واده باید داسې وشي خو هر څه هماغه سره روان و. خو د زما د واده په اخري شیبه او په اخري لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته ویل چې باید مهر کم کړي خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبه غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د مهر په سر شخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
اوس دیش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوي. مونږ ورته وایو چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کوو. وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدا رواج ده دا پکې واچوي. جنگ دی او غال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایو چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کېږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دی د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګنی او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي لکبل رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور دی چې ډیر زیات تعینوي. زما په واده کې مم دغه په سر جنجال وشو، 50 لکه ټاکله زما په واده کې. زم مم داسې احساساتي شوم او ډیر په غوسه وتم، داسې د غاړې ګل مم خطا کو.
د افغانستان د مدني قانون لمخې مهر د ښځې حق دی. هر ښځه حق لري چې خپل مهر په خپل وټاکي او وای خلی یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پو عبدالسبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وای هر ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون لمخې خپل کولای شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلی یو شرعي حق ده. مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له او د ترڅنګ د مهر د کموالی او د زیاتوالی صلاحیت یوازې انجلی پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دینی عالم محمد عارف مدنی وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یو نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاری. عارف مدنی په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل مېرمن ته باید ورک. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي. ته ډېره خوشاله او خوښي سره دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی د قرآن کریم د آیتونو نه معلومیږي. دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله یې باید ورکړي د سپارلو وخت دی په دې اړه باندې په اسلامی شریعت کې قیودات نه دی راغلی، دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار نغد او څه مقدار قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی وي ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هېڅ وجه باندې نه شي.
د رپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول پرې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید پرې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپله مهر خپله وټاکي، او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نومې پیزولہ دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. کچېرې د نجونو مهر په هماغه اولو کې معلوم شي، نو فکر کوم چې بیا به د دوو کورنیو ترمنځ دغه جنجال نه راولړیږي.
زما نوم عبدالسمیع شیرزاد دی، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وي، د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي، او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د عامو خلکو خبرې مو واوریدې. اوس به